ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هر کله کوم دنن په خبرونه کې ستاسو د پاره د پاکستان افغانستان او نړۍ نه راپورونه تجزیه او تبصری لرو ونیزه خبرونه زما کور زما کلی به هم او ریخ په پختونخوا کې سلور بجې شوې دي نورځي چې د ټولو ناول د پامیر ساحل نه د دیو خبرونه وو لوړې د مشال خبری سرټکی په افغان پلازمینه کابل کې او ځانمرګ بریده شوې ده چې پکې د مرګ جوړلې ویره ده. د پاکستان د پیپلز ګوند وای د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده او په پیښور کې د یو کور د چت راغورځېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان پولیس وایي د پلازمینې کابل په یو کاروباري بازار او د میلمستونونو په ودانۍ کې لویه چاودنه شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي راغلي. پولیس وایي لومړني رپورټونه وښیي یو ځانمرګ برید کوونکی د کاروبار د یو مرکز دننه ځان والوزاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پیښې پخلی کړی دی. د یادونې وړ ده چې د جنوري په 28مه هم د کابل په یو لوی مارکیټ کې ځانمرګ برید شوی و چې پکې اته کسان وژل شوي ول. د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به سم ګام اخیستل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند ویاندې فوزی وهاب خبریالان ته ویلي شاه محمود قریشی په دې ګوند کې نور هیڅ راتلونکي نه لري. فوزی وهاب زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هم د شاه محمود قریشی د کار په اړه پوښتنې موجودې وي. د هغې په وینا چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د بهرنیو سفرونو په ترڅ کې د مطبوعاتو له نیوکو سره مخامخ وو نو شاه محمود قریشی یې دفاع ونه کړه. شاه محمود قریشی د خالی په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د وروستي ځل لپاره تللی و او هلته یې ویلي وو چې پر نوموړي د پاکستان د ولسمشر د دفتر او د امریکایي حکومت لخوا فشار و چې په لاهور کې د دوو کسانو په وژلو د تورن امریکایي ریمنډ ډیویس د مدافعیت یا استثناء پخلی دی وکړي. خو د هغه په وینا چې کله نوموړي له دې کار انکار وکړ نو دی له وفاقي کابینې وویستل شو. د یادونې وړ ده چې شاه محمود قریشی له تیرو درو کلونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و خو په دې وروستیو کې چې حکومتي کابینه ړنګه کړل شوه نو نوموړی پکې بیا پر دغه دنده ونه ګمارل شو. د رپورټونو تر مخه د خیبر پختونخوا په پیښور کې د یو کور د چت د راپریوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر شپږو ته رسیدلی دی. په دې اړه له سیمې د مشال راډیو خبریال غلام غوس نور تفصیل راکوي.
د پیښور په یکتوت سیمه کې په خانمس کالونۍ کې د خیرالله د کور د چت د راپریوتو له امله د پولیس او روغتون چارواکو له وینا سره سم د خیرالله د کورنۍ شپږ تنه وژل شوي دي او پنځه جوبل شوي دي. په وژل شوي کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. جوبل شوي کسان لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي.
د یو بل خبر تر مخه د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د زیات باران لکبله پنځه کسان وژل شوي دي او نن سهار د لوړګي یا د لنډی کوتل په خار کې نامعلومه وسلوالو د خاصدار ځواک یو حوالدار په ډزو پر داسې مهال وژل دي چې دی په خپل کار کې بوختو. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. په مصر کې په زورګونو مظاهره چیان د پلازمین قاهره له التحریر څلور لارې تر هغه وروسته خپل کورونه روان شوه دي چې د دې هیواد پوز پارلمان رنګ کړ او اساسي قانون یا آئین یې وځنډاوه. د مصر د پوز عالی شورا وای تر شپږو میاشتو به حکومت کوي او د دې مودې پر مهال به پارلماني او ولسمشریزي ټاکنې ترسره شي. د مصر پوز پر داسې مهال د هیواد واک ترلاسه کړ چې تر دیرشو کالونو واکمن ولسمشر حسن مبارک د خلکو احتجاجی مظاهرو دیتا اڑ کړ چې استعفا ورکړي. مظاهره تر اتلس ورځو روانې وي. د مصر د پوز عالی شورا وایي یو ډله به په اساسي قانون یا په آئین کې د بدلونونو راوستلو لپاره ټاکي. عالی شورا ژمنه کړې ده چې آئینی بدلونونه به د ټول پښتني یا ریفرندم له لارې منظوروي. د مصر په آئین کې د مبارک د واکمنۍ ضمانت وو او پارلمان به د نوموړي له ملاتړو ډک وو. د پوز د دې ګامونو په ترڅ کې د مخالفو ډلو له لورې مثبت غبرګون راغلی دی. په الجزائر کې اصلاحات غوښتونکو پر راتلونکو ونې کې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. په دې هیواد کې د ډیموکراټیکي بدلون لپاره کارکونکو ډلې چې پکې د بشري حقوقو کارکونکي د ټولنو او اتحادیو غړي او نور داسې کسان دي. د فبروري په 19 نیټه په ټول هیواد کې د دې لپاره د مظاهرو اعلان کړی دی چې له لارې یې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. دې ډلې د تېرې شنبې په ورځ هم د الجزایر په پلازمینه الجیرس کې لاریون ترسره کړی و چې شاوخوا 10,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجزایر پر پوځي ځواک غږ کړی دی چې د مظاهرو پر مهال دې له زغمه کار واخلي او د ولس د حق درناوی دې وکړي. له دې سره د مشال اوس مهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده. په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپور نه راوړی دی. په سوات کې امنیتي ځواکونو د وو نور وسلوالو د وجلو داوه کړې ده. په هیواد کې د تیزو بارانونو له وجې د خیبر جلسې په تیرا کې 15 کسان مړه شوي دي او څلور ژوبل دي. پاکستان کې د نوې کابینې جوړښت د حکومتي ګوند غړي د اختلاف ښکار شوي دي. ایران د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نمانځلو بندیزونه لګولي دي او د دې ترڅنګ ونیز خبرونه زما کور زما کلی به هم د نن په خبرونه کې اوري. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. لومبي ورزو د خیبر پختونخوا سوات سیمتا چې د تیرو سو کلونو نه د ترهګرۍ د پیښو پوځي عملیاتو او قدرتي آفتونو ښکار ده. سوات کې پر لپسې په درېمه ورځ هم امنیتي ځواکونو د وو نور وسلوالو وجلو ادا کړی ده چې مړي د شموزو زرخیل سیمې څخه موندې شوي دي. تیرو درې ورځو کې د وجل شوو خلکو شمیره 20 ته رسیدلې. آیا دغه تنان واقعي وسلوال طالبان دي او په انخدو کې وجل شوي دي؟ په دغه اړه اورو د سوات نه د نیاز احمد خان راپور.
سوات کې امنیتي ځواکونو نن په درېم ورځ هم د وو نور وسلوالو وجلو ادا کړی ده. دغه تنانو مړي د سوات تحصیل بریکوټ شموزو سیمه زرخیل څخه موندې شوې دي. مقامي خلکو د دغه تنانو پیژنګلو کړی ده چې پکې 15 تنانو تعلق د زرخیل او د دوو د پاړۍ خودې کیږي. سوات کې د تیرو درې ورځو راسې 20 مړي موندې شوې دي چې دغه تنانو تعلق د سوات بیلو سیمو لکه مټه مدین او بریکوټ څخه خودې کیږي. دغه تنانو وجلو په اړه د پاکستان فوج ویان کرنل عارف واضح ویلي دي چې دغه وسلوال طالبان دي او د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې وجلې شوې دي. دا خو زمونږ له اړخه د معمول کار روي ده. حقیقت کې کوم اپریشن چې مومندو کې روان دی د هغې په نتیجه کې دا خرق د هغه ځای څخه د تښتېدو هڅې کوي. یا دویم د دوی دا خیال هم کېدای شي چې سوات کې مکمل امن دی او زمونږ د فوج ټوله توجه نور اړخ ته ده. نو دغه خرق امنیتي ځواکونه سوات کې مصروفه ساتلو لپاره دا غواړي چې سوات کې بدامنی جوړه کړي. او په دغه لړ کې مونږ د سوات او دیر په پوله باندې خپله څوکۍ سیوا کړې ده او خلکو ته مو هم ویلي دي او کله چې هم څه قسمه داسې حرکت وشي مونږ د دغه سیمو خلک خبرداروي. مونږ دغه خلکو باندې غږ وکړو او کله چې هغوی ډزې شروع کړي نو فوج یې پناه کړي. په دغه رنګه پیښو چې کله د سوات قابي جرګې بشر مختار یوسفزی څخه پوښتنه وکړه شوه نو نوموړی وایي چې سوات کې وسلوال طالبان د دې جوګه نه دي پاتې شوي چې داسې قسمه کارروایي وکړي.
البته مطلب دا چې دا کم خلک وجل کېږي په دې کې شاید زیاتر هغه خلک کم خلک چې له دې سره نړۍ له مخکې له دې نیولي ګرفتار کړي.
مختار یوسفزی زیاته کړه چې کوم وسلوال په معمولي جرمونو کې ککړ دي هغوی ته د مرګ سزا ورکول ټیک خبره نه ده.
داسې خلک دي چې هغه په معمولي کارونو کې ککړ دي یا په هغو باندې الزام دی نو هغوی ته د مرګ سزا ورکول دا به زیاتو دي. پکار ده چې کوم په ډېرو لږو معمولي جرایمو کې ککړ دي هغو ته معمولي سزاګانې ورکړل شي د قانون له لارې. او کوم خلک چې په شک کې نیول شوي دي باید هغه خلک چې کوم دی
سواد کې تیر سو مودې راسه دغه رنګ مړی مونږ کېږي چې شمیرې د سوونو فورې ده زی خلک په دغه اړه په ډاګه خپل موقف ویلو څخه ډډه کوي ولې با سیړنکاران دغه کار روي یو طرفه غړي او وخت په وخت د پاکستان فوج په کردار په دغه اړه ټکونه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
سواد کې د پوز لخوا د وو نورو وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا خو په سواد کې د ټولو نه غټه ستونزه د دغه ځای بیا ودانې دي. دغه سیمه چې یو وخت د خپل خایس او دغلته د خلکو د ولسی او کلتوري قدرونو له وجې په ټولو نړۍ کې مشهوره وه، نن ورانه ویجاړه پرته ده. د سواد د شاهي کورنۍ غړی مسرت احمد زیب وایي په سواد کې د بیا ودانې په اړه خلکو ته دروغ ویل کېږي. پدې اړه زماله خوا تیر شوی دا راپورټ اورو. سواد چې یو وخت د خپل قدرتي خایس او امنیت لپاره په ټول نړۍ کې مشهور وو، د 1300 کلینو نه د ترهګرۍ د پیښو، پوځي عملیاتو او قدرتي افاتونو لکبله اوران ویجاړ پروت دی. د غلطه د بیا ودانۍ لپاره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا وخت په وخت داوی کیږي، خو د سواد د شاهي کورنۍ یوې غړي او د سواد د پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب انګور مسرت احمد زیب وایي چې په سواد کې د بیا ودانۍ په اړه خلکو ته دروغ ویل کیږي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مسرت احمد زیب پخوانی ریاست سوات کې د مثالی امن د ریاست لخوا خلکو سره د انصاف او د غلطه د ترهګرو تنظیمونو په هلو ځلو تفصیلی خبرې کړې دي. په کال 1971 کې سوات په پاکستان کې یوځای شو او د وخت ریدو سره په خلکو کې د انصاف د نشټوالي او بنیادي اسانتیاو د کمی له کبله بېقراري ډېره شوه. نن چې دغه ریاست د ترهګرۍ چپو ځپلې دي، نو مسرت احمد زیب څه احساسوي؟
بے بسی، لاچاری، مجبوری، زکه چې یو ځای تب خپل افغانستان خاندان جوړ کړی، آباد کړی، داغی سکولونه یې جوړ کړی، هسپتالونه یې جوړ کړی، یو نظامی، یو عدلی، او هر سستا په مخ کې تباشی. زما هم عقه احساسات دی. سوات ډیر پر امن ځای و، یو ډیر آباد ځای و، د تعلیم شوقین خلق و، خو سوات تباش و. او ګوره چې سوات جوړ شي.
سوات کې د ترهګرو تنظیمونو د هلو ځلو، د غلطه د غربت او د حکومت د بېغورۍ په وجه ډېر خلک د مذهبي سخت دریځو سره ملګري شو. میرمن احمد زیب وایي
کم یو ځای کې چې ناانصافي او غربت دي، اتل سو ټوپک تر کې او روپۍ در کې، او یو کس په کمانډر کېږي، ولې باندې کېږي؟ مطلب که زما سره ایس نه وي او د یو وخت ډوډۍ لرم او د بل وخت لپاره پته راته نه لګي او نه ناسا پر اپسې څوک راشي چاہ دیر سره د میاشتا سلوی سره د میاشتا ادا ٹوپک والا اس مکا ولی میں نہ کو گورا چې د چا وسر سے دو کنا د سوات وته صاحب حیثیت خلا او چې کم د چا مجبور او لاچار او رات لے نشو اق خلق پاتے ہوں په کمزوری بانی زور ور خدای پی خلل ابیا زمون په سر بانی ډیر ډالر ایم را للی ډیر ایم دادم را للو خو زمون د आवाज د چوتول سوک نو.
په سواد کې د بیا ودانې په حواله د پوځي او حکومتي چارواکو لخوا داوی کیږي، خو د سواد ځای خلک وایي د غتش اعلانونه دي او په عملی توګه ډیر سن کیږي. مسرت احمد زیب د غستون زتا صدا سي ګوري.
نه بالکل نه، اپریشن شو د پیسو د پاره شنو، پیسې کراله لې په سواد خو نه لګي، دبئی ته روانې دي، ملیشیا ته روانې دي، یو ځای ته دي، بل ځای ته دي، په سواد خو نه لګي. ما ته یو سکول وخایه چې واپس جوړ شو، ما ته یو شی وخایه چې جوړ شو، زه خو نه یم. ما په خپل باندې یو سکول اډاپټ کولو، نو نه د دې اجازه نشته.
سواد کې د ودانې لپاره د نورو هیوادونو په ګډون د امریکای د حکومت لخوا یوازې د سکولونو د بیا ودانې لپاره $5.5 میلیون منظور شوی دي، خو حکومتي نظام د پیچیدګو له کبله د دې پنګو د مرکزی حکومت نه د صوبې حکومت ته د راتلو عمل د ځنډ ښکار دی. په صوبه کې د بیا ودانې د ادارې یا پی ډی ایم ای ویان عدنان خان سواد کې د سکولونو د ودانې په اړه وایي
کم سکولونه رپورٹ شوی نو هغه 2 او 3 سکولونه، نو هغه کې 150 سکولونه داسې چې دا مکمل توګه باندې تباه شو او دا باقي چې په دې کې ماینر ریپیر کارو چې هغه په فوري توګه باندې کې دی شو. تقریبا 202 سکولونه دا رنګ یو چې هغه کې ماینر ریپیر کارو شو او هغه متلقه محکمو ته حواله کړم شو او په یو سل او وو پندوس کلونو کې تر اوسه پورې یو سل او دولس کلونه چې دي نو دا کوم کمیټي چې د لپاره جوړه ده پروکول لپاره کاغذي کاروایي چې ورته وایي هغه څه تیار شوي دي منظور شوي دي یو سل او درې سکولونه ټینډر شوي دي او په دې کې درې نوي سکولونه چې دي د دې ورک آرډر یې هم جاري کړی شوي دي.
په داسې حال کې چې ټوله سیمه د جنگ جګړې او بېقرارۍ په لمن کې ده، د ملکن د نورو ضلعو په ګډون په سوات کې د امن بحالي او دغلته د بیا ودانۍ کارونه ګړندي کول د حکومت ذمواري او د دغه سیمې د ولس یو بنیادي حق دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په خیبر پختونخوا کې د روانو تیزو بارانونو او د واورې د لړۍ له کبله د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې 15 کسان مړه او څلور ژوبل شوي دي. د تیرا په ګډون د خیبر پختونخوا په غریدو سیمو کې لارې بندې پرتې دي چې له امله ځایي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د ملک په میدانی سیمو کې د وقفه وقفه سره د بارانونو او په بره سیمو کې د واوري ورېدو سلسله روانه ده. د تیرې درې ورځو راسي شروع د بارانونو او واورو له وجې د ملک په مختلفو سیمو کې د کورونو چتونه راپریوتی دي چې له وجې ایوله سونه زیات تنمړه او یو شمیر چوبل شوی دي. که یو طرف ته د بارانونو او واورو خلکو ته ځاني زیان اړولې دي، نو بلخوا د خیبر پختونخوا په بره سیمو لکه ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن په شمول ګلګت بلتستان آزاد کشمیر او مری کې د واوري ورېدو له وجې یو شمیر لوی او واړه سړکونه هم د هر قسمه ټریفیک لپاره بند شوي دي. د ملکن ډیویژن بر سیمه لکه سوات او دیر کې څومره واوره ورېدلې ده او خلک د کوم قسمه مشکلاتو سره مخ دي؟ کله چې موږ د پښتنه د سیمه یو مقامی تن فضل باقی نه وکړه، نو هغه ویل د هزاره ډیویژن په ابتاباد او مانسیرا ضلعو کې د بارانونو او واورو په حق لا تصدق اوان وای چې په غریزو علاقو د 2 فټه نه زیات واوره ورېدلې ده چې له وجې خلک تر خپل کورونو محدود شوي دي.
کوټ کې مانسیرا کې کالی ډاکا ابتاباد دې ځای کې ډېر باران چې به دې 2-3 ورځې نو بس بیا اوس باران شروع شوه دي او ډېر ځای کې برف هم شوه دي. لته ګلی کې ټنډیانی کې دې ځای کې 2-3 فوټ برف دي او ناران کاغان دې سایډ کې یو 2 فوټ برف تا او دې علاقو کې رابطه سړکونه بند دي او خلک چې کم دې علاقې کې سټي هغه ته ډېر پریشانیان دي او مصیبت دي.
د ګلګت اوسیدونکو شیرغازی وایي چې ګلګت بلتستان کې زیاتې واوري ورېدو او شارې ریشم د بندېدو له وجې خلک د غذایی اجناسو د قلت سره مخ دي. د آزاد کشمیر په باغ، راولا کوٹ، مظفر آباد او نیلم ضلعو کې واوري ورېدو او بارانونو په حق لا محمد عباس وایي چې د ملک د نورو بر سیمو په شان دلته هم حالات څه نه دي. د ملک په میدانی سیمو کې بارانونو دا سلسله به تر کله روانه وي او تر دې دمه په کومو سیمو کې د ټولو زیات بارانونه شوي دي؟ کله چې دا پښتنه موږ د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد فاروق ډار نه وکړه، نو هغوی وویل
کشمیر دا وخت خیبر پختونخوا په برسیمو گلگت بلتستان آزاد کشمیر او د پنجاب شمالی برخو کې د بارانو لړۍ روانه ده او تیرو څلیرشتو ګنټو کې ټولو نه زیات باران په مری کې 2 ملی میټره راولاکوټ کې 1 بالاکوټ کې 6 تیر کې 50 ابتآباد کې 50 اسلام آباد کې 20 پینډی کې 15 او چترال کې 1 ملی میټر ریکارډ کړی شوی دی ولې د ملک په میدانی سیمو کې اوس موسم صفا شوی دی خو د پنجاب په میدانی سیمو کې د لړۍ سلسله شروع ده
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا په غریدو سیمو کې بارانونه او سیلابونه د دې د وجې یو شمیر خلکو ته زیان رسیدلی دی پختنه دادا چې کله په خیبر پختونخوا کې سیلابونه او بارانونه راشي نو یو شمیر ودانې له ځان سره یوسي هغه کومې خبرې دي چې د کچا یا پخې آبادۍ جوړولو پر وخت پام کې نیول پکار دي په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن په پیښور کې د تعمیراتو د ماهر شوکت شرار سره مرکه کړې او په اړومبي کې ترې پوښتلي چې هغه څه وجه ده چې په خیبر پختونخوا کې سیلابونه او بارانونه دومره په اسانه ودانې ړنګوي
یو خو پکار دا ده چې دا په سنه څه طریقه باندې تر یو بل سره تړلی شي وي دا ایون لکه د خاورې دیوالونه هم وي که نه خو پکار ده چې په دې کې داسې لرګي ولګي او دا د یو بل سره لکه د بنیاد او چت د یو بل سره دا وګنډي نو یو دا خبره مهمه ده دویم چې دی نو لکه پکار دا ده چې په دې باندې سوری وي په دیوالونو باندې خاص کر چې دی سوری وي دریم چې دی نو خبره ده دوی چې کوم میټیریل استعمالوي نو هغه دې دومره مضبوط وي چې دوی ته کوم بوج اچھے نو چې دا بوج دا رشی عمومی طور پر کچے کورنو کی دیو دا سے تنکے وہی استعمال کی برگو دا پارا کہ اگر بیا لگ وقت رست آگا خراب شی آگا چکل پچت بانی باران وشی نکو دا خاری چتوی نو آگا چکم توبو واخلی لگے سر داگی دا غصی واشی دا وزن سی واشی دا غراو گرزی گی تو کو منگا پا کچے کورنو کی دیو دو دریو سیزون خیار بساتو باقی چی دا کم سیمتی بیلدنگون دنزین پکار دا داگی منگا چکم میتی دی کم خخص لگو یا سیمنٹ لگو نو چې هغه دومره یعنی مضبوط وي
شوکو سره سه بو کتا سی وګری چې کوم سواد سیم دی دغه تل کې د روسو سیلاونو دغه کورونه ویړل او بیا چې کوم دی په دغه زینو باندې چې کوم زینو باندې دا کورونه و هغه بو ویړل په هغه ځمنه اوس بیا خلک لګی دي کورونه جوړي نو تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړئ
په دې ټول لوی ذمہواری دا حکومت ته چې هغه په دې لپاره کوم مورین پکار لږو کې چې دغم زکا کم چی د فلڈ پلینز دی کم چی پکم مان چی دی چی سلاو دی او بو لیلا تو پکار زره کی دا خو دین ته نور استعمالون ز پار خو زاد دی بیسک استعمال ش لکه پدی من سو زرات کی باغ ته لگے وغیرہ وغیرہ حکم از کم پدری کی دی کورونا نه جوړی ولی چی د دې سیلاب سره کم چی د سن بیڈ ور تم وایو نو هغه بدل شوی دی سن مخپل مخ افا دی غو بیل بدی کی ټول مخ کی حکومت لا پکار دا دویم چی کم خلق دی نو وینه هم دا پکاره ده چې هغه د خپل ځان د حفاظت لپاره او د خپل اولاد یا پکړای د لپاره جوړې د نور انسانانو لپاره چې هغه دغه تلته کې د کورونه نه جوړې او
شکو چر سه اخري پښتنه تاسو نه زماده ده چې په مجموعي توګه په پاکستان کې او په خاص توګه پښتونخوا کې کڅوک هم آبادی جوړول غواړي نو تاسو هغه ته څو داسې په ګوتو پښمیر باندې څو خبرې تاسو هغه ته کول غواړي چې هغه په پام کې ساتي چې کم بارانونه دي یا سیلابونه دي چې هغه د هغوی کورونه بیا نه وړي
مهم دی یو خدا ده چې په دې کې د دسن کې د سیلاب په خطر ده په دې ریجن کې د زلزلو درتلو هم ډېر غټ خطر ده نو یو خو پکار ده چې د پای کې د زلزلې د مخنیوي او د سیلاب یا داسې د غرد راتوي د دې لپاره چې پکې خیال وساتل شي دویم چې دنو پکار ده چې دی لکه ټکنیکی ماهرین په دې کې لکه اوس لکه داغونه رای اخلي فکر په لحاظه
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قزب بعد ورځ راوته نه مويڅ دارک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شو
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
او اوس نظر اچو د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. پاکستان کې د مرکزی حکومت 22 غړو د خپل وزارتونو سوګند پورته کړی دی، خو دغه نه وروسته د حکومتي پیپلز ګوند غړي د وزارتونو په تقسیم د اختلاف ښکار شوی دی. نور حال د اسلام آباد نه علمزیب خان په دې راپور کې راکوي.
سورز وړاندې د 21 مرکزی وزیرانو او یو وزیر مملکت په شمول د 22 کسیزه نوې کابینه سوګند پورته کول وروسته که یو خوا هم د دغه کابینه په حق لا د بحث شروع شوه دي چې په نوې بوتل کې زړه دوايي اچول شوی ده، نو بل خوا د شاه محمود قریشی او قمر زمان کایرا په شمول د نوې کابینه برخه نه جوړیدونکې ځینې پخوانی وزیرانو په حق لا ویل کیږي چې په ځای د دې چې حکومت هغه وزیران د کابینه څخه لری کړي وو، په چا چې د درغلو تورونه لګیدلی وو، ولی حکومت هغه وزیران لری کړه د چا کارکردگی چې د نور وزیرانو نه ډیره ګټوره وه. په دې اړه چې کله مو تیر کابینه کې د سفران وزیر نجیب الدین خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
الزامات والا خبره ای خو اپوزیشن هم په ټولو لګول دی، یو د ثبوت خبره ده. ثبوت په هیچا سره نشته، پلانکی خراب پلانکی کرپشن کړی دی. ګورنمنټ زمونږ پارټۍ ده، خبرې ته غوږ راځي. هغه ته خپل باندې پته لګي چې کوم کسان ټیک دي او کوم کسان مونږ اخلو، کوم کسان طریقه کار باندې مطابق دي.
د مخالف ډلو د تورونو لاندې راتلونکي وزیرانو په حق لاس خبریال نصرت جاوید صدارنګ دریز لري.
پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے الیکشن کے اندر، حکومت ان کی ہے. اگر نواز شریف صاحب کے حکم
پاکستان پیپلز پارٹی ته په 13 انتخاباتو کې بری تر لاسه شوې ده، کوم لوجه چې هغه په حکومت کې دي. کچری کابینه د نواز شریف په حکم جوړیږي، نو هغه د اول انتخاباتو کې برخه واخلي، وزیر اعظم دی جوړ شي او بیا چې څه کوي هغه دی وکي. په جمهوریت حکومتونو کې دا د وزیر اعظم خوخوي چې څوک په کابینه کې اخلي او څوک نه، او تر څو چې د وزیرانو د درغلو خبره ده، نو دا هم د حکومت ذمہواری ده چې د هغه کسانو په حق لا پلټنې وکړي. ځکه چې جمهوریت نظام کې داسې نه وي چې مخالف ډلې یا مطبوعاتي ادارې په حکومت پلي فیصله عملي کوي، او په دې ملک خو چې د چا څومره لاس برکیږي هغه عمر درغلي کوي.
وزیر سیلنکار دا دریز هم لري چې د کابینې په حق لا دا روستي ګامونه چې پکې رحمان ملک، بابر اوان او امین فهیم د کابینې حصہ جوړول او شاه محمود قریشی او قمر زمان کایرا د کابینې برخه نه جوړول شامل دي، د حکومت او پاکستان لپاره د ګټې په ځای د زیان سبب ګرځېدای شي. دې لړکی د پیپل پارټۍ پخوانی غړی افتخار ګیلانی وایي عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوس یو نظر په نړیوالو مطبوعاتو. په نړۍ کې د فروری د میاشتې 14 نیټه د ویلنټاینز ډے په توګه لمانځل کیږي چې پکې د یو بل سره د مینې اظهار لپاره تحفې هم ورکول کیږي، خو په ایران کې د دغه ورځې په نمانځلو د حکومت لخوا بندیزونه لګولې شوې دي. په دې اړه د وال سټریټ جرنال د یوې مقالې مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دغه مقاله کې راغلی دی په ایران کې 80% آبادی د نوي کول سره تعلق لري چې د وړاندې نه په هیواد کې د هغوی د خوشاله منځلو موقع د نش برابر دی. د ایران سخت دریزه مذهبي حکومت د مینې په نوم ویلنټاینز ډے چې په ټوله نړۍ کې او په خاص توګه ځوان کول یې منځي باندې هم بندیز لګولې دی، او ویلي دی کڅوک دا حکم ونه مني د هغوی پر ضد به سخت ګامونه پورته کولې شي. د ورځپاڼې په وینا په نوي دور کې په کار دی چې حکومتي نظامونه خپل زړو او بی ځایه اصولو ته بیا کتنه وکړي، خو د ایران په سیر ځینې حکومتونه د دنیا د پرمختګ سره تلل نه غواړي او خپل اولس هم د ژوند یو شمیر بې ضرره فعالیتونو ته نه پرېږدي چې د حکومتي چارو سره هم څه تعلق نه لري. ورسپانه لیکي په ایران کې په موسیقي د خزو په فیشن کولو په هسپتال کې په خندا او د ایران تر ټولو تاریخي د نوي کال یا نوروز منځلو باندې هم بندیز دی. نو دا سخکاری چې د ایران حکومت د خپل اولس د هرې خوشحالي خلاف دی، خو دا ډول تګلارې د اوږد وخت لپاره نشي پاتې کېدی. ورسپانه لیکي د روس کمیونست حکومت هم په اولس دا ډول یو شمیر بندیزونه لګولي وو چې د خلکو د فکر پر ضد کار وو، نو د دغه نظام د ماتېدو سبب وګرځېده. همهغه راز بندیزونه د ایران حکومت د مذهب په نوم لګوي چې له امله یې د نوروز تر څنګه نور یو شمیر کلتوري هلې ځلې نشي کېدلې، خو دا کار به تر کومې جاري وي. په اخر کې ورسپانه لیکي چې د ایران حکومت په دې لړ کې د ډېر لانجمن کار سره مخ دی چې هیڅ په ګټه هم نه دی، ځکه چې په فطرت، موسمونو، مینا او خوشحالۍ څوک څنګه بندیز لګولی شي. د ایران اولس ته دې معلومه وي چې دوی د خوشحالۍ نه هیڅ څوک نشي منی کولی، ځکه چې د خوشحالۍ مخالفین تر ډېره وخته مقابله نشي کولی.
د وال سټریټ جرنال د مقاله مهم ټکی منور شاه وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خپرونه تاسو زمنګ په ویب سټ یعنی www.mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. دغه دی په پښتونخوا کې سلور نیمه بجې وشوې. راځي چې د پامیر ساحل نزان خبر کو چې په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې څه چارې روانې دي.
په افغان پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید شوی دی چې پکې دوه امنیتی ساتونکي وژل شوی دي. د پاکستان د پیپلز ګوند وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به سم ګام اخیستل کیږي. او په پیښور کې د یو کور د چت تر غورځېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ د افغانستان د پوهنتونونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکي افغان پوهنتونونه هڅه کوي چې د خپل خرچو د پوره کولو او د پوهنتون د معیار د ښه کولو لپاره فندونه ترلاسه کړي. د دغه مقاله مهم ټکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ د جوش بوک لخلې لیکي د جنگ، بېوزلۍ او درغلي سره په مخامخ هیواد افغانستان کې کالوجونه او پوهنتونونه تر یو داسې تګلارې لاندې د فنډ اخیستلو هڅه کوي چې د حکومت لخوا دوی له ټیوشن فیس اخیستلو څخه منع کیږي. د دې هیواد تر قانون لاندې حکومتي پوهنتونونه فنډ نه اخلي. بلې خوا ته ټول سکولونه د حکومت تر څارنې لاندې کار کوي او د امریکا په مشرق بیا ائتلافي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په نښته بوخت دي. د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت لومړی مشیر عبدالقادر امیریار وایي چې امنیت لومړی ضرورت دی. که حکومتي کړه وړه ته وکتل سي نو لوړ زده کړې د طبیعت کار دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې له مخې افغان چارواکي، پوهان او د پرمختیايي کارونو ماهرین وایي چې په لږو پیسو سره پوهنتونونه نسي کولای چې د اړتیا سره سم ملکي خدمتګاران او انجینران ټولنې ته وسپاري. په دې هیواد کې ټول 22 پوهنتونونو او تعلیمي ادارو په تیر کال کې په ګډه د 15 میلیونه ډالرو په مرسته خپل کارونه پر مخ بوتلل چې د افغان حکومت د ټول بجټ 1.5% برخه جوړوي. د دې سربیره تر ټولو زیاته مرسته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ایډ کړي چې د هاسټلونو د جوړولو او د استادانو د روزنې په څانګه کې کار کوي. د خپل کلنی بجټ لپاره یو ایس ایډ په ټوله نړۍ کې د لوړ زده کړو لپاره د 209 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 40 میلیونه ډالر یې د افغانستان لپاره وي. د دې غوښتنې تر ټولو لویه برخه 80 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره وه. د واشنگتن پوسټ ورسپانې له مخې یو ایس ایډ هر کال د افغانستان په بیلابیلو څانګو کې 3 ارب ډالر لګوي. ورسپانه زیاتوي چې د افغان استادانو تر نیمی کمه برخه ماستر یا پی ایچ ډی ډیګری نه لري، نو پوهنتونونو ته به زیات پیسې ورکول مرسته ونه رسوي ځکه چې په کار د پوهنتونونه د نړیوال معیار سره سم وي. د درغلی تر پلټون وروسته یو ایس ایډ په اوسنیو ورځو کې د تعلیمي پرمختګ له اکاډمۍ سره خپل تړون پای ته ورسوي چې په کلاسونو کې د استادانو د مهارت په اړه وو. تر دې تړون لاندې دغه پروژه د جنوري پر 1.5 نیټه پای ته ورسېده، خو یو ایس ایډ ویلي دوی به خپل کارونو ته دوام ورکوي. د ورسپانې په وینا کره کتونکي وایي چې ډیر ژر او په پیاوړي توګه پر پوهنتونونو باندې د پیسو نه خرڅولو له کبله پر نړیوالو ادارو تکیه زیاته سوې ده. د یو ایس ایډ او نړیوال بانک لخوا د لوړ زده کړو په حق له لومړۍ لویه پروژه تر جنگ دوه کاله وروسته پیل شوه. ایډوارډ فریډمن چې د سړې جګړې پر مهال یو ایس ایډ پروګرام پر مخ بیوي او په کابل پوهنتون کې د انجینرینګ څانګه پرانستل وایي کچیر موږ په کال 2002 کې دا پروګرام پیل کړی وای نو بیا به ګڼ شمېر افغانان موجود وای چې د بهرنیو ټیکه دارانو ځای نیولی وای. ورسپانه د لوړ زده کړو د وزارت لخوا زیاتوي په روان کال کې هیله څرګندېږي چې د شپږ لکه شاوخوا افغانان له سکولونو څخه فارغ سي چې ډیری به د روزګار یا لوړ زده کړو لپاره ځای ونه لري. تر مایوسۍ وروسته کېدای سي دغه فارغ سوي لوستونکي طالبانو ته ورسي او دغه اندېښنه له امریکایي حکومت سره شریکه سوې ده. د مقالې لیکونکی د کابل پوهنتون د انجینرینګ د څانګې د سترګو لیدلې حال بیانوي او لیکي چې کله د دغې څانګې مشر فریدون الکوزي د خپلو همکارانو د دفتر دروازه وټکول نو هغه بنده وه او چا ځواب ورنه کړی. ده وویل کېدای سي دوی خپل دوهم کار ته تللي وي چې د مرستندوی ادارو او ټیکهدارانو سره کوي چې هلته دوی د پوهنتون د میاشتې د $400 تنخواه په بدل کې 8 چنده زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د دې او بدل شخصي یا پرایویټ پوهنتونونه کېدای سي چې له لوستونکو څخه فیس واخلي، خو دغه پوهنتونونه به بیا د یو داسې هیواد لپاره ډیر ګران وي چې په ټول کال کې سړي سر $800 ترلاسه کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. او اوس راځو د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په اړه د راپور ته. د پاکستان په شمول په ټول نړۍ کې 14 فروری ویلنټاین ډے یا د مینانو ورځ نمانځل کیږي. د پښتو د موسیقي سره تړلي هنرمندان او اداکاران د دې ورځې په حق لا سوای او د سراج ظهیر پر راپور کې
مين کور د سوده ځان تن رسی خیر دې کتلې جانا تن رسی خیر دې کتلې جانا تن رسی مين کور د سوده ځان تن رسی
لکه څنګه چې د سردار یوسف زی د سندره کې ویلې شوې دي چې مینا کور د سود دی زیان ته نه رسی. دغه شان ټوله نړۍ د مینې او محبت د ګټې قائله ده او هر کال په 14 فروری د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مینې محبت ورځ مانځي چې ورته انګریزي ژبه کې ویلنټاین ډے ویلې شي. په دې ورځ یو مینه کوونکی یا مین د مینې د څرګندونې لپاره خپل ګران یا محبوب ته د ګلونو ډالۍ وړاندې کوي او دارنګ د یو بل سره د خوږې دوستۍ او مینې تړون کوي. لکه د نړۍ د نورو وګړو په شان د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان د ډرامې او د سټیج د فن هنرمندان هم یو حساس زړه لري او وایي چې د مینې محبت لپاره یو ورځ پوره نه ده. مینا او محبت په هر حال او هر چا سره کول پکار ده ځکه چې دې کې ژوند دی. لکه خوږ ژبې سندرغاړې سردار یوسف زی چې وایي
محبت مطلب گنڈے نہ ضرور ہر چاہ پارا سوچ کو محبت نہ دنیا بنوا وہ محبت یودا سے سیز دے پچڑی کی جن پیدا کی کدی تو ہر چیز سر مینا کی دزڑنا جن پیدا کی شاید سے شیر دے کے دڑے کی بے جانا نہ سڑے نہ پاتی گی لڑکے کے روک د درد سی سڑکے نہ پاتی کی مونگ وہ تو سمر رکھا باندھی ہوا ہے محبت مینا پتی کی ہو ڈیر نیازبین نازک ڈیر زیاد خوب درد دا سڑے
د ټلویزیون د ډرامو هنرمند او د ټوکو ټکالو او خبرو اترو پروګرامونو کوربا منصور علی خان وایي چې مینا کول عبادت دی. دغه رنگ یو بل سندرغاړي او د فلمونو اداکارا شهناز عروج د دې ورځې په حق لا صداسي وایي
کوم خلک چې مینا کوي
او دا بالکل دا کوم زړه چې دا خلک سلیبریټ کوي دا بالکل ټیک دي. یو بل ته موږ ګلونه راکو گفتونه راکو او اسلام کې هم دا دی چې یو بل ته گفت راکې ډېره مینه زیاتېږي او دا اسپیشلی چې دی دا را زموږ لپاره ډېر اهمیت لري. زموږ ټول پاکستان یو داسې ګیدرنګ جوړ کړو او یو بل ته بیا ورزش کوو کال شي زمیر مطمئن شي هغه خوشحالېږي او ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم چې لږ لږ خپل خرچې نه لږ پیسې وباسئ او غریب خلکو لا ډېر خوشحالۍ کې شریک ویلنټاین ډے د څنګه چې بس
د پښتو ډرامو اداکاره روبینا صغیر وایي چې د مینې لپاره په سلګونو کلونه هم کم دي.
محبت لپاره هر ورځ داسې کم ورځ محبت وکړه او مینه چې ده همیشه یو بل سره کول پکار دي او مینې لپاره یې مخصوص ورځ نه ده.
د یادونې وړ ده چې د یوې اندازې مطابق په دې ورځ درسته نړۍ کې د 2.8 کروڑ نه زیات د ویلنټاین ډے یا د مینې کارډونه یو مین بل مین ته ورکوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
براو با سما بوڑی و تا 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 تمیلا سر سیدانت نارسی خیر دے خیر دے کتڑے جانا تنارسی خیر دے کتڑے جانا تنارسی مین کور دسوتے جان تنارسی خیر دے خیر دے کتڑے جانا تنارسی خیر دے کتڑے جانا.
مشال ریڈیو دمینی اورنا زیرے
قدر مند ردون کوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خبرونه زما کور زما کلی په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د پښتنو د کلو په اړه باندې معلومات درکو. د کلی چې یو خوا یو ډیر لوی تاریخ لري بل خوا د فطرت پر رنگونو باندې خسته دی او بل چې په دغه کلو کې کم اولس وسیږي کم خلک وسیږي دا خلک خپل اقدار لري د ژوند خپل رسم و رواج لري او باید دغه رسم و رواج د دغه کلتور په اړه مونږ ځانوم خبر کو ځان پی پوه هم کو. د نن په خبرونه کې به درته د نوخار دی کلی کرناخیل په اړه باندې معلومات درکوم. نو راځئ چې واورو د نن زما کور زما کلی. قدر مند اوریدونکو شاهین بنیرے ما او تاسو ته د مشال ریډیو په ونی ځخ پرونه زما کور زما کلی کې هرکلی وایم. نن غواړم چې تاسو ته د نوخار ضلع د یو داسې کلی په اړه معلومات درکم چرته چې په نن دور کې هم د پښتنو اولسی او کلتوري ژوند په خپل سپیزلي شکل کې وجود لري. د دې کلی نوم کنخیل دی چې د نوخار نه د 10 کیلومتر په واټن د غرونو په لمن کې آباد دی. دلته خواوشا 15,000 خلک اوسیږي چې اکثریت خټک دي. د کلی خاصیت دا دی چې اوس هم حجره آباد دي چرته چې ځوانان د خپل مشرانو د تجربو نه زده کړه کوي او د هغې په رڼا کې د ژوند لارې ټاکي. د کنخیلو په غرونو غلاس کې ګورګورې پلوسا او واخه ښه ډېر کیږي او چې کله سپرلی نو د کلی خایس ورسره لا ډیر شي. زما همکار داود خټک 13 ونه د کلی ته ورغلی وو او دغلته د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په تاریخي کلتوري او ټولنیز ژوند خبرې کړې دي. حاجی نوشروان د کلی یو مشر دی. وای د کلی خلکو یې خپل قدرونه او دودونه ژوندي ساتلي دي چې لکه بلې دغلته د خلکو ترمنځ دښمنۍ نشته او هر څوک غریبان دي بیا هم ډیر خوشاله دي.
ټوله دنیا کې شو ګرځي کنه ټوله دنیا کې نو څوک دی چې غریبانان چیرته دي ته خټک والا کاړه او بیا چې په ټوله دنیا کې وګورځي چې ماس چیرته دي دام خټک دي دواړه کمال ان غریبانان دي اون بے حد ماس دي دا مشهور خبره ده. مل مدوز ډیر غټ زبردست پس کې لات دښمنۍ دلته نشته او جګړې مګړې خو بس پیسې لري الله بچا پزلو کی غنو شو بیا زر حال شي او په وخت نه لګي نو خلک مني
بادر بابا پلمن کے پروتے پٹول نوخار ضلع کے اور سرا پٹول پختونخوا کی ڈیر زیاد مشہور دے نو کدارا تو بادر بابا تخلق سنگ رازی والے رازی دل تسو دل تخلق راوندی
دا اور مزیدار خبر تھا جموں علاقے کا مشران برات لو دی کلی دا مشران بروٹائی کا بولا عجیبہ خبر لسوار لسکلی دیا خٹوکی کا کھیل استر کے بیل شاہ دی کپڑا پہ بیل شان دے دا خوراک کا پہ بیل شان دا رنگ ڈانگی پہ بیل شان دے دا مجلس پہ بیل شان دی مشران سو کال نہ ٹوکرے جی تو روٹائی ال تک بازار بابا تھا آغاز پی خوری چرگان خوری غلے خوری ڈاکوان خوری ارسو کی خوری آغا پخپل شبا کے دواگان ہے تکی نو دے موش مشہران جے دا دے خدا دا فضل و کرم دا پکی جے مشکلی دا کرنگ دنگ زمکے مو نشتا بل سنشتا خوشاو کی تا دے پدے خٹوکو کی دے مون دے کانا خیلو دیرو چاک تا دا او دے نن آغا دے ٹوکرائی جے کم کیمات تا 2000 روپے ورز را 35000 روپے میاشتا او سلور درے ارب روپو زنگل دا دے مون دے ایک مشہران پا خوا دو ویر کرا دا دے بازر با لنگر دے پارا
دلتا مونگا گورو چھ پدی پختنو کی چکم اجرو رواج ہونا آغا تر ڈیرا حد پوری ختمی کی لگیا دے خو پدی کنخیلو کی اجرے چکم دیستاسو پدی کلی کے دا ترسو پوری عبادی دی زگورم چھ دیر زیادی اجرے چھ دی و لوی لوی اجرے دی عبادی دی سپنگیری و مشہران پکی ناس دی سو آجا
دا قدرتی دا سے یو دا جو شئی نقشہ کنا تو چھ بان نرا روان چھ بادر با پدی تولی دے دے خور پا غوڑا دی و دیر مزیداری دی چھ کمی اجرے تسی ممان نواز خالک دا پاس دا خدای فضل دے دا بادر والی
دل تو لگتاسو اس عمر پا ایسا کی چ خلکو روغ جوڑے کوے پجرگو کی کینے او پتاسو منلشی مشیرانو کی دل ترزی نو دل تے چکلا داسی کما باد پیخ ہوشی یا یوا داسی وڑا لویا جھگڑا ہوشی نو اگے فیصلے تو سنگ کوے
اگے فیصلے اکثر پا خپل خپل ڈیرو کو یا یا مشهور و نزای دے کٹی خیلو کے شریش پیتے ائی پاشا خیلو کے او وندا ویتے ائی پکنا خیلو کے دا خور توتی تے ائی دا یو من زادہ پائے کہ ٹول کلا را اون شو اگا فیصلے کی دے کلو خالہ گم راشی دے کلی خالہ گم راشی دا ٹول کلی چائے رو رہی مو سی اگا میں دے زاکی فیصلے پا زاکی
دل دا ہو دیار لو سوار لس کلی دی پدے علاقہ کی او دا اخٹا کچھ کندا بر علاقہ دا منکی شریف نہ پبارا نو پدے کی دیار لو سوار لس کلی دی ہو پدے کلو کی چ گورو نو زیات طرف کی دشمنی دی او بدے دی پکی جگڑی دی پکی خو ستا سودا کلی چ مون گورو نو دا ترس پوری مکمل طور پر امن کے پاتے دے ادے سوا جدا
یہ دا وجا جدا دے اللہ تعالی فضل دا نور سن نشتا دے کے کمال نشتا جے دا پلانی کمالو دی ڈنگلی کمالو اللہ فضل دا بادر والی دا وعدہ
تاسو عمر خو لکه شپیتو ته به رسیدلې تر یو حدا نو تاسو په زور وخت او په اوس وخت کې سفر کوینه
دا څه خبره ده کو چې دا ټول دنیا کې مشهور شه په ټول خبره خوشاله لم خو دار ته ته عمر څوک څومره ده په دې باندې بس پاغه ټیم نه ماخیری سل گئی اره خبره مې ډیره خوښه خدا دې عمر خبره چې ما تاسو کې کې بس دال ماخیری سل گئی بیا
نو
څنګه دا ما ته چانه ویلا
نو زور وخت او اوس وخت کې فرق څه وینه
اسو عرصہ دیر تیر دیکھو پریشانی دیر جاتی دی پخوا اسم نو صرف دا پئی غوڑی باو ماستہ باو سادہ روٹائی باوے او مشہرانو سادہ خوراک چاکو سادہ جامع باو خوشحالی دیر جاتی بے او اس سے عرصہ دیر تی او کور کے موٹر اندی بنگلی اندی عرصہ حساب کی جوانانم دیر دی او پا کور کے لس لس مشہران دی شل شل مشہران دی بے اتفاقی زور با
دل تک کم کم کلی پر دی گھاٹ گھاٹ
گھاٹ گھاٹ کری خو نن سب والا سے تو خیل دی جی پارے ہوا کہ یار ہوا کہ مشہ زہبی نہیں مشہر دو چاہتا
دینا اخو بیا دا نظام پوری علاقہ دا
نظام پور علاقہ دا نظام پور علاقہ را دیز اثر و خیل لاندہ امیر دی او گارو دا گجو خیل اثر خیل کھایا مروبا او پیران دی او انزرا دا
یو بل مشر حاجی جلات خان وائی چرتا چه انسانانو سیگی حال تا ددوی ترمینز لگ دیر اختلاف راتلی شی که ددوی پکلی که دا سی سمامیل را مخت شی نو مشران سمدستی د جرگو د لاره دا غی دا حوارولو حسکی جلات خان که که دا داود خطک سرا دا خپل جون زنی تجربه هم شریک کرده
نو آقا چه 50 سال سی وکیا رایشی که نا آقای دیکلو که مشران تویی آی راغونڈی کی نبی آغا دیکھ کر کم خالق تھی راغون سی آگئی دے وہ پریک نام تپو وہ سوکی دے بل پریک نام تپو وہ سوکی اڑا پڑا پکی اگوری چچا کی غلطی میں نہ آگا تبھی آئی جب آئی تھا دا کر غلط کرا
جرم پکار دا
تاسو دې کلی کې داسې ویل کېږي چې دلته امن ډېر زیات دی لکه د نورو کلو په شان باندې دلته دښمنۍ او بدۍ نشته دې څه وجه ده
مشکلې کې دا وایې ده شکر ده مشکله ده کشیران مشران هم ښه وو او دا کشیران هم ښه دي مینه محبت کوي ګپ شپ ولي تر ناوخته ناوخته پورې د یو بل سره منډه تړله وایي امداد کوي نو پدی وای خدا
دلته لوی لوی اجری دی کنه در په نظر باندې راځي نو کدی ته یو داسې ملمار راشي چې هغه پدی اجره کې هیڅ حکم نه پیژني او هغه دلته راشي ته په کټ باندې کینی نو بیا سره وځ دی دلته
بس چې هغه راشي هغه سره ستړي مشي رو غالي وکو هغه نه ته پوس وکو چې روکیته هم ونه پیژندې ته کم ځای د کم ځای نه رالی نو هم پوه کي نو بیا چې موږ سوار شوي چای ټیم چای ټیم نشته چای پی اوس کی چې روټای ټیم راشي روټای پی خوري چې شپا کوي شپا وکړي تر نا وخته پورې ورسره علاقان ناشو دا پیشاتې ولي بستره دې تراړي خپلانې سره یو کال دوه سم سر پې بیا چای اوس کی بیا میلما خپله خوښه ده
تاسو ته خپل ځواني سه کیسې یادیږي چې تاسو به ځوانانو نو داسې به ګرځېدې پیدل په دې غرونو کې یو بل خو دې
مراچ سواغ بو اورورا تیرا سوتانو سارتا باختارو نده بیگایی ما اشپی بولوچو مخی مشکلی که داره واجو چه اختار بو سار بو ده وقتا اولوچو بارا پداکانده که یوبادی چا با پا جمعات که او داشت چارا دامو کو چا با حالتا او داشت نا چارا دامو ناو کو مورو پلارو رونو خیانو تا بویرالو دواگان بے اوکی بیا بابا در بابا تدارو التب سلام کو چا بلان دی منزو کو چا بابا جمعت کے جمع اوکا بادر بابا نبا لرا تلو پول کنا خیل چا چای بے التوس کلی بیا با چرا تلو تاوی جرال بارا مورا بارا تر بران دی مور بچا پای را تلو مور بے دغسے نرا پریخ خیر مزید چائے پراٹھے مٹھائیانے سبے واس کے دو تب تب یو شارا ہو بلب بل شارا ہو تب گپ شپ ہوں اس کو چائے مائے بھی ہوں اس کا بیا دیا گئی نا اور دارے والا کری کے دارے والا آئی مجھے اٹھائی تھا بیا گھر میں اختر پریس اور بیا اخبر گاپ شاپے ولی چی بیا سبارشی کی میلی ریشی سو کلا کون لارشی مز بابا تھا سوک گپ شپ تلارشی سوک جوار تلارشی سوک سلام تلارشی گیا واپس راشی
د دې کلی خوښه د مشهور روحاني بزرګانو بهادر بابا مست بابا غالب ګل بابا او شیخ رحمکار کاکا صاحب مزارونه دي چې هر وخت ورته عقیدتمند او سیلانی راځي په دغه مزارونو وخت په وخت میلې هم کیږي یو څو ځوانانو دغه سیمې ته د خپل سیل په اړه د داوود خټک سره صدا سره خبرې کړې دي
مورا د سپینکانی کلی اوسیدونکو نو بادر بابا ته همغه په دیو جرزو چې دا د مونږ د کلی سره کم اس کم یو شپږته کیلومتر فاصله کې دی نو چې کله د چوټې ورځ وی نو خامخه دغه ته بادر بابا ته مورا په چکر باندې راو شو ځکه چې نور د سیل سپاټې داسې مونږ سره نږدې زشته دي نه مری تا یا سوات تا یا کالم تا دی طرفونو تا دی مونگا اپروچ تے دینا نو پا دی واجا دی طرف تا مورا راشو
سم محسوس ہوئے دی بادر بابا کی سو خوندوی گنا اسی خلق بس دی غرونو تر خطا شی یو بس تو گینٹی تیری کی بیا واپس دی
نو کلو کے زیاد تر خلق دی چوٹے پا ورز بانے تنگ شی نو پا دی واجا خلق بر غرونو کے داغا زیارتونو کی وگرزی یاران دوستانو سرا ملگرو سرا ٹولو سرا میلاو شی نو ورزو تیر شی ٹیمو تیر شی گپ شپو لگی
ڈیرا من قدر من اور گورم دلتا گاڑی مرا روان دی ڈیر پگن تعداد کے او زوانان چتونو باندې ناستی باز گاڑو کی میوزک هم لگے دلے دے باز سرا تبلی هم دی اغی وزن هم رازی او بل دا چ زرنا هم پ گنش میر کی روان دی دے بدر بابا طرف دل دا یو بل زوان هم مون سرا ولاڑ دے زاہد اللہ نم دے دین ته پوس کو زاہد اللہ سیب قدر تو وے جتا سو سنگر غلی او سنگ مو بدر بابا ته پیخه کڑی دا
مونگا نوخار ڈسٹرکٹ سرا تعلق تے شراٹ طرف مرا غلی نو دلتا مونگا رالو دلتا خ طریقہ باندھے ٹولو سرا یا ران دوستانوں راغلی جمہور میلاؤ شو دیزه کوم اوسیدون کې یاران دوستان چې کوم لوکل کسان دي هغه زموږ ډیر خدمت وکړو. تعلیمي له سره دا دغه چې دا جنکو چې کوم دغه دي کولونه دا لکم دي او تعلیم په لحاظ سره جنکې چې کوم دي نو لګ پرست دي الکانو ډیر زیات ده.
دی بدر په حوالے سره کرا سو وای چې دلته تاسو راځي نو لکه سده پر راځي س انټرټینمنت یا داسې س اغا تاسو ته تفریح ملاویږي یا څنګه راځي؟
چونکہ دایو زیارت تے او دلتا تقریبا ډیر مودینا چکم دی زمونگا لاکائی خلق چکم دی راشی یاران دوستان یو خو او ٹینگو شی بل ډیرو خلکو مثلا کی دے لیا سرم دلتا زیری کول غاڑی یاران دوستان شی یا نور داس تفریح دپارم ډیر دغه دے نور مرگری او دا او ٹینگو موشی
اوریدونکو تاسو خبرې واوري دي د دوه ملګرو دلته نور هم ګنشمیر کې خلک راغلي دي. دغه سیمه د بدر بابا دا د نوخار نه جنوب طرف ته تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې پرته ده. اول دربار چې دلته کم راځي اغا د مست بابا دربار دی، بیا د دې غرونو په سرونو کې چې لږ فاصله باندې تقریبا 15 کیلومتره فاصله وشي بیا د بدر بابا دربار راشي، او هغې نه پس چې بیا 15 کیلومتره نور لاړ شي نو د کاکا صاحب دربار راشي. بدر بابا نه چې بیا نور د جنوب طرف ته لاړ شي په غرونو کې تیر شي نو د سودوخیل کلی دی، دې کلی آبادی تقریبا 8000 آبادی راځي، او د دې نه چې غرونو نه چې لاندې ورښکته شي نو دلته بیا د نظام پور علاقه شو روشی، او د نظام پور په علاقې کې بیا دلته د غالب ګل بابا مشهور دربار دی چې دلته هم په ګڼ شمیر کې خلک راځي.
کلی کې د هلکانو او جنکو دواړو لپاره سکول نشته، بیا هم د جنکو د زده کړو شره لګه ده. خلک کې ډېرې مالی وسیلې نه لري چې د خپل بچو د زده کړو بهیر په وړاندې بوزي. د کلی د سکول یو استاد اعجاز خان وایي
کلی کې دوه د پرایمري سکول نه دي او دوه د مډل سکول نه دي، او الحمد اللہ تعلیم ان پٹے مطلب دار چھ خو سٹاپ ان دلتا خبر آبار دا او خم محنت کئی خو چونکہ دلتا وسائل دومره نشترا او دے وسائل او کمائے دا خلق اللہ دے غریبانم دا.
نظر محمد دا کلی یو بل زوان دے وائی دا کلی زوانانی پا لوبو او کلتوری حل زلو کے دیر پمین برخاخلی او دا کلی دا پیڑو زال روایتونا جواندی ساتی.
زیادہ طرف دلتا مزدوری کئیو زکا چھ دے مجھ دے خلق و غربت تا او کلیمون علاقہ مچدا دا غریب علاقہ دا نو علاقہ کین دی موجه صدا سے کار روزگار نشته. لوبین کی جی کرکٹ کی جی او مخ کے بدی سکولونو کے والی بال کی دو او زیاد تر دی کرکٹ شوق خالق کی کنا خودلتا دی پچ مچ دا سے مشکلات تینو پا دا غوا جوان دی او سلکانو پریش آدا مخ کے خوب جی دلتا وو دا پروگرامون با او ارا اجرا کے یا با دا سے وعدہ شو یا با دا سے نور سا پروگرام شو نو دا غرا باپو منگا منگا بی روستو خو زیاد تر دی جمعه پشپا خالق بادر بابا تزی التا پروگرامون رزی نو کم خالق چی شوکیا دی اغی دی جمعه پشپا بادر بابا تزی پروگرامون تر ناوخت پوری کئی.
خوګوردن کو دا زمنګ د نن خبرونه که تاسو مغواړئ چې موږ سره د خپل کلو پاړه معلومات شریک کړئ نو په دې ټلیفوني شمیره خپل پیغامونه ثبت کړئ 00202211212 په انګریزي کې هم د شمیره تاسو د پاره ویم 00420221212121 هم دې سره خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې د خدای پامان.
د مشال ترسنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو